رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره دي دغه ښار په څلورو امنیتي زونونو وویشي. د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر غنی د دغې سیمې له استازو سره په اړیکې د لیدنې پر مهال د کابل د لویدیځ او نورو زونونو د امنیت د ټینګولو په څرنګوالي خبرې کړې دي. په تهران کې د سوریې د خبرو د ناکامۍ وروسته د روسیې او سوریې الوتکو د سوریې د پادلیب ولایت کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې پر یو ښار باندې سخت بمبار کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویل دي له هغه وروسته چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په ادلب د پوځي عملیاتو ګواښ کړی د هوایي بمباري تر ټولو سخت بریدونه دي چې په دې ولایت کې ترسره کیږي. د ډلې ویل دي چې د شنبې د ورځې په لومړیو درې ساعتونو کې نږدې 60 روسي الوتکو په ادلب بمباري کړې دي. د بشري مرستو سازمانونو خبرداری ورکړی دی چې د هر ډول پوځي عملیات چې د سیمې د کنټرول د بیرته اخیستو لپاره کیږي دا به شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د ترکیې سره ته نږدې پراته دي او د سوریې په اوکلنی جنگ کې تر ټولو لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت هلیکاپټر هم دغلته د خانشخون په د ښار په څنډو کې پر کورنیو بیرلی بمونه هم غورځولي دي. دا یو وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشر مشران په تهران کې په یو غونډه کې پر ادلب د برید پر مخنیوي کې په یوې موافقې ته رسېدو ناکامه شول. د جمعې په ورځ په ادلب کې زرګونو ولسي خلکو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې پر دې ولایت کې د سوریې د حکومت د ممکن عملیاتو پر ضد اعتراضونه هم کړي دي. یوې مصري محکمې د شنبې په ورځ د اخوان المسلمین د ګوند د مشرانو په ګډون 15 اویا تنو ته د اعدام سزا اورولي او 600 کسان یې بندیان کړي دي. دغه سزاګانې د 2014 کال په اعتراضونو او پرلتونو کې د ګډون په ارتباط ورکړل شوي دي چې د سرګونو اعتراض کوونکو او امنیتي منصوبینو په وژنه پای ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان دغه محکمه شرمونکې بللي او منتقدونو د مصر د سیاسي مخالفینو او ازادۍ ځپل سخت غندلې دي. حکومت وایي زیات شمېر اعتراض کوونکو مسله وو چې 8 کسه امنیتي کارکوونکي وژلې دي. دوی د مخه ویلي وو چې 30 تنه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دې هیواد عدلی له وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د نیویارک ټایمز د انتقادي مقالې د ناڅرګند لیکوال په اړه چې د جمهور ریاست لپاره د رهبرۍ او سیاحت تر پوښتنې لاندې راوستي څېړنه وکړي. جمهور رئیس ترامپ لوی څارنوال جیف سیشن ته ویل دي چې دا یو ملي امنیتي موضوع ده او باید په دې اړه څېړنه وسي. نیویارک ټایمز ویلي دي چې د دې مقالې لیکوال د جمهور رئیس ترامپ د حکومت یو لوړپوړی چارواکی دی چې د ولسمشر ترامپ د رهبرۍ څرنګوالی غندلی او هغه د اخلاقي اصولو په نامراد کولو تورن کړی دی. د ترامپ د حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې هغوی د مقاله نه دی لیکلی. نیویارک ټایمز په دې بیانیه په خبرولو سره ویلي دي ډاډمن دي چې د عدلیه وزارت به په دې مسله کې د حکومت له قدرت څخه ناوړه استفاده ونه کړي. په عراق کې د کوردانو په نیمه خودمختیار سیمه کې د توغندیو په برید کې یو لس کوردی وسلوار وژل شوی دی او لسکونه نور زخمیان شوی دی. د ایران سپایي پاسداران انقلاب اسلامي وایي چې برید دوی کړی دی او دا یې کړی چې دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پوری ته چیرمه د ایران پر یوې پوسټې سوی وو. کوردی ډلې هم ویل دي چې برید ایران کړی دی او نږدې پروت د ماجرینو کمپ هم په نشه سوی دی. په یمن کې د هوتی اغانو مشر د شنبې پر ورځ د بهراني يرغل پر ضد د مقاومت کولو ژغ کړی دی. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې خبري لاغ ورسته ناکام شوې ځکه چې اغانو ګډون پکښې ونه کړ. د اغانو مشر عبدالمالک الحوسی په خپل وینا کې ویل چې د هر بهراني يرغل پر مقابل کې زموږ لارې په خپل ځای ودرېدل او مقاومت کول دي. په عراق کې د دوو لویو انتخاباتي او زو غړو د ستر اعظم حیدر الابادی د استعفا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه لاغ ورسته سوي ده چې د پارلمان بیرننۍ ناسته کړي چې په بصره کې له تیرو 4 ورځو راهیسې روانه بې ثباتي باندې خبرې وکړي. په بصره کې له تیرو 4 ورځو راهیسې مظاهرې روان دي او په دغو مظاهرو کې 2 کسه وژل شوي دي. مزارعچیان د بیروزګاری او درغلیو او د ولسی خدماتو د خرابوالي پر ضد مزارع کوي. اژانس فرانس پرس په خپل راپور کې وایي چې دغه مزارع لاغه وروسته پیل سوي دي چې په بصره کې 10,000 کسان په روغتونونو کې له دې وجې بستر سول چې د چښلو ناپاکې اوبه یې چلې وې. او د عراق صدر اعظم د شنبې په ورځ د کابینې بیړنۍ غونډه وکړه او د عراق پارلمان هم په کړکیچ باندې بحث کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري.
د افغانستان لوی څارندوالۍ له سیاسي ګوندونو او ولسي جرګې څخه غوښتي چې د کاغذي تذکرو د ویش په بهیر کې د جلکاري مسلې د څیړلو لپاره په دې اړه ټول اسناد دوی ته وسپاري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی څارندوالۍ په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې چې په دې اړه تحقیقات وکړي او سرغړونکي د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کاغذي تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری د سیړلو په اړه د ولسمشر غنی له فرمان وروسته عدلی وزارت او ولسی جرګې ته رسمي مکتوبونه استولي تر څو سیاسي ګوندونه او د ولسی جرګې وکیلان په دې اړه ټول اسناد له سیډونکو پلاوي سره شریک کړي. د افغانستان د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا ته وویل د پلاوي له یو شمیر حکمي او حقيقي اشخاصو څخه هم غوښتنه کړي چې د جالي تذکرو په اړه ورسره اسناد شریک او همکاري وکړي.
اولین کار کسرتی حیات صورت گرفت
و هغه ویل لومړنی کار چې د پلاوي کړي د عدلی وزارت یو لیک یا رسمي مکتوب استولي د تر څو له هغه مختلفو سیاسي خوځښتونو او ګوندونو څخه چې په دې برخه کې اندېښنې لري د تذکرو د جالکاری په اړه اسناد شواهد چې په لاس کې لري د پلاوي په واک کې ورکړي. له بلې خوا ولسی جرګې ته یو رسمي لیک استول شوی په هغه صورت کې چې د افغانستان د خلکو استازي په دې برخه کې اسناد او شواهد ولري له پلاوي سره یې شریک کړي. د ښاغلي رسولي پر وینا دغه پلاوی به په بې پرې توګه خپلې څېړنې په 6 ورځو کې بشپړې کړي او د خپلو تحقیقاتو جزئیات به جمهوری ریاست ته وسپاري. هغه زیاته کړه چې د تذکرو په ویش کې د جالکاری عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوری ریاست تیرونی د سه شنبه په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د لوی سرنوالۍ په مشرۍ یو پلاوی ته چې پکې د ملي امنیت عمومي ریاست، د کورنیو چارو وزارت، د ټاکنو خپلواک کمیسون، د معلوماتو او احصایې ملي ادارې او د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی ادارې استازي غړیتوب لري دنده وسپارله تر څو له 1499 کال څخه تر 1499 پورې د تابعیت تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری د سرنګوالي هر اړخیزه څېړنه وکړي. ښاغلی غنی په دې اړه د څېړنو فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم ځینو سیاسي ګوندونو یو شمېر زیاتې جالي تذکرې چې ورباندې د رایې ورکولو سټیکرونه هم لګېدلي وو نندارې ته وړاندې او له رسنیو سره شریک کړي. د سیاسي ګوندونو د دغه ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل چې دوی د افغانستان له عدلي او قضایي بنسټونو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي تر څو د کاغذي تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری عاملین ونیول شي.
زمونږ دروازې د ټولو عدلي او قضایي ارګانونو په مخ باندې خلاصې دي او ټولو سره بشپړ مرسته کوو، مګر په دې لاره کې یوه ستونزه لري. هغه ستونزه دا ده چې د ټاکنو کمیسون او اداره د ثبت احوال نفوس هم د دې پلاوي غړي دي چې هغه په خپله تورن دي په دې تقلب و تخلف او لا قانوني اعمالو باندې. نو پر دې بنسټ سره دا کمیسون نیمګړی ده او د دې پایلې به ښې پایلې نه وي.
د ښاغلي اوریا په وینا دوی تر اوسه د تذکرو د ویش او د رایې ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د جالکاری 100,000 سندونه له رسنیو سره شریک کړي، خو زیاته کړه چې دغه ائتلاف په دې برخه کې شاوخوا 1,000,000 سندونه په واک کې لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره څه باندې 9,000,000 رایې ورکونکي د کاغذي تذکرو له مخې ثبت او راجستر کړي دي. د دغه کمیسون چارواکي وایي چې د رایې ورکونکو د لومړني لیست د سیړلو د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله شاوخوا 1,000,000 ثبت شوي تذکرې په مختلفو کټګوریو کې ارزول دي او د وګي میاشتې تر پایه پورې به دغه پروسه بشپړ کړي. د دوی پر وینا د راجستر شویو رای ورکونکو د اسنادو د سیړلو پر مهال یوازې د تکراری اسنادو په کټګوري کې شاوخوا 8,000 غیر قانوني سندونه تشخیص کړي او خای په همدې شمیر سرغړونې په نورو کټګوریو کې هم را څرګند شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.96 FM 0.15.
د متحده ایالاتو او ترکیه ترمنځ د اړیکو د خرابېدو څخه وروسته امریکا خپل توجه د یونان پر لوري اړولې ده او واشنگتن اوس د انقرې پر ځای په بالکان او د ختیځې مدیترانې په ستراتیژیکي سیمه کې د خپل یو مهم انډیوال په سترګه ګوري. زموږ همکار سی سلیمان شابه په دې اړه د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ غټکی تاسو ولولې.
په داسې حال کې چې د امریکا او یونان اړیکې په پوره چټکۍ د پراخېدو په حالت کې دي، د تجارت او سوداګرۍ وزیر ویلبر راس د جمعې په ورځ د یونان د تیسیالونکي په ښار کې په یوه نړیوال نندارتون کې د ګډون په خاطر هغه هیواد ته ورسېده. په دې نړیوال نندارتون کې د امریکا د کوکا کولا، ګوګل، مایکروسافټ، فیسبوک او د الوتکو د جوړولو لاکهیډ مارټن د شرکت په شمول 50 امریکایي شرکتونه برخه اخلي. پاین وخت کې د امریکا د پوز د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد هم یونان ته په یو دو ورځني سفر تللی و. هغه د خپل سفر په پای کې په اتن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات په پام کې لري چې له یونان سره په دفاعي او نظامي برخو کې خپل همکاري او انډیوالي پراخه کړي. د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو یونان ته دا سفرونه په داسې حال کې پیل کړي چې یونان د یو سخت اته کلن اقتصادي بحران نه د وتو په حالت کې دی او له ترکیې سره هم د متحده ایالاتو په شان اړیکې خرابې دي. همدې عمله په موجوده شرایطو کې ورته واشنگتن د خپل یو مهم ستراتیژیکي انډیوال په سترګه ګوري. د یونان او روسیې تاریخي اړیکې هم سکه وروسته له هغې خرابې شوې چې د یونان چارواکو په روسیې باندې الزام لګاوه چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې په یوې ناکامې نظامي کودتا کې لاس لره. په یونان کې د امریکا سفیر ګریګوري پایټ د امریکا او یونان ترمنځ ستراتیژیکي انډیوالۍ پراختیا د روسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره یوه ښه وسیله ګڼي. پایټ امریکا غږ ته وویل، موږ مشترک ستراتیژیکي هدفونه لرو.
We have converging strategic objectives that we are both struggling with aspects of our relationship with Turkey, that we both want to see Turkey remain anchored in the West in European institutions, that we have
دواله له ترکیه سره د ځین مهم مسایلو په ارتباط پلانجه کې لیدلو، او له داعش نه نیولې اروپا ته د ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو د تګ د مخنیوي په شمول د ځینو غټو سیمه ییزو امنیتي چیلنجونو په اړه مشترک نظر لرو. د لویدیځ بالکان په شاوخوا کې هم زموږ ګټې یو له بل سره په ټکر کې نه واقع کیږي. له بلې خوا جنوبي ختیځې اروپا ته د غټو قدرتونو جیوپولیټیکي سیالۍ او رقابت بیا مخه کړې، او کوم رول چې روسیا په دې ارتباط لوبوي موږ په مقابل کې ځینې حساسیتونه لرو. اته کاله مخکې داسې ښکارېدل چې یونان به د پولي افلاس په وجه د اروپایي اتحاد له یورو زون نه وشړل شي، خو اوس داسې معلومیږي چې د یونان اقتصاد مخ په بهتر کېدو دی او سږکال یې اقتصادي وده تقریبا د متحده ایالاتو د اقتصادي ودې په کچه وه، او امریکایي شرکتونه په یونان کې د سرمایه ګذارۍ لپاره لا زیات چانسونه یې نیي. په داسې حال کې چې د یونان اقتصاد ښه کېدو په حالت کې د سپین ماڼۍ او امریکایي شرکتونو دواړو هیواد ته مخه کړې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداري ورکړی دی چې باندې 1 میلیون هغه ایتوپیایان چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د تاوتریخوالي له کبله بی ځای سوي دي له بې ساري محرومیت څخه کړاو ګالي او مرستې ته ضرورت لري، چې په دوی کې هیواد ته راستنه سوي ایتوپیایان هم شامل دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنوب څخه رپورټ رالېږلی.
د قومونو ترمنځ د منابعو په سر چې مخ په کمیدو د جنجال څه باندې 1 میلیون کسان د اپریل له میاشتې نه راپه دېخوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره په تیښته کې دي. اکثره د جنوبي هیوادونو د سرحدي سیمو په ښوونځیو، روغتونونو، سرپناګانو او د ایتوپیا د ارومیا په سیمه کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی، بې ځای شوي کسان د خواړو، د څښلو، د پاکو اوبو، کمپلو او د پخلی د سامان په ګډون اساسي مرستو ته سخت ضرورت لري. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی، ډیر بې ځای شوي کسان د موسمي بارانونو په رارسېدو سره د روغتیایي ستونزو او د ناروغۍ د خپرېدو د جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي دوی په عاجله توګه پلاستیکي څادرو او ګرمو جامو ته ضرورت لري. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي خلک په دوامداره توګه له هغو سیمو نه په تیښته کې دي چې جنګ پکې روان دی. دی په عین وخت کې وایي چې باندې 200,000 کسان خپل اصلي سیمو ته راستانه شوي دي. د امریکا غږ ته ویلې ځینې کسان د بیرته راستنېدو په برخه کې زړه نازړه دي چې وایي کیدای شي تاوتریخوالی بیا پیدا شي. بلوڅ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Some of the monitoring that we have done, it highlights that communities are still afraid, they are worried, at times there's nothing left to go back to. So that's very important for us to make this call that for the remaining more than 600,000 displaced, people should be the one who are deciding when to
mung azini malumat kade di chatolen la tarwasa darigi dui andekhna lari sawrta patene di che hage ta birta awlashi zakano dad mung do para dera muhima da che da tsband baqi pat shpak saw zaru beza shu kasan lo para da ghtana wukru aw dui baed da khpul asli simo ta dastane do pa bara ke khpala prekhra wukri بلوڅوی دا هم مهمه ده هغه کسان سره د خپل ژوند په بیا برابرولو کې مرسته وشي چې خپل کورونو زمکو او فارمونو ته راستانه شوي دي دی وای په ټولو مسایلو کې راستانه دل باید په خپل خوخه وي او په حفاظت او عزت سره وي دی وای یو ان ایچ سی آر او انډیوالانې د راتلونکو 1,200,000 د بشري عملیاتو لپاره د څه باندې 1,000,000 ډالرو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ایران څخه افغانستان ته په تیرو 9 میاشتو کې 255,000 افغانان په زور را ایستل سوي دي. د هرات د مهاجرو چارو ریاست وایي چې په زور را ایستل سو افغانانو کې اکثره ماشومان ښځې شامل دي چې د اسلام قلعه د بندر له لارې د ولایت ته راغلي دي. د هرات ولایت د مهاجرونو ریاست وایي چې هر ورځ د ایران څخه 2,000-3,000 افغانان په درو کټګوریو سره راوځي، ځینې یې په زور، ځینې یې په خپله او ځینې یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې افغانستان ته ستانه کیږي. په هرات کې احمد جاوید نادم د دې ادارې رئیس وایي
آمار بر ما افزایش حدوداً اضافه تر از 100% در نشان میده. ما از ابتدای سال مالی 1397 تا الهال که حدوداً
په مهاجرو کې اکثره د کار لپاره ایران ته تللي وه او د تیر کال په نسبت یې شمیر زیات سوی دی. افغانان د ژوند د شوالی او ستونزو د لرې کولو په خاطر نورو ملکونو ته مهاجر سوي دي. په نورو ملکونو کې د دوی لویه ستونزه د قانوني اسنادو نه درلودل دي. رحمت شاه د لغمان د ولایت اوسیدونکی دی.
صبح اول وقت بود اگه میرفتم سر کار، سر کار میرفتم اگه دیگه در راه سرباز آمد گرفت، میگه وایسین که برش وایسیدیم دیگه، آمد گرفت یک دستولی یک لغت هم زد برد بازگاه، بازگاه که برد اگه میگه بچه کجایی، گفتم بچه افغانستان، مدرک چیزی داری؟ نه.
دی وایی چه ایران تا دا کار کولو لپاره مهاجر سویم. تو میاشتی مخی دا آمان ازم دا پولیسو لخوا ونیول سولم او پزور افغانستان تا راولی جل سولم. دا هرات دا ولایت یوا جوڑا زوانان لیلا او خلیل دا یوا ماشوم سره وایی چه پا داو طلبانه دول وطن ترستان سوی. افغانستان ته د دوی د راتلولو اصلي علت د ایراني تومان د ارزښت کموالی د امریکایي ډالرو په مقابل کې وو او دی وایي چې دا د افغانانو اقتصادي اصلي ستونزه وه. بیرته راستنیدونکو مهاجرینو د ریاست سرحدي امیر مبین قادری وایي
فعلا به خاطر که وضعیت ایران در زیر تحریم ها قرار دارن و پایین آمدن پول خود کشور ایران باعث میشه که آمار دیپورتی ما نسبت به سال قبل بیشتر بشه. چرا؟ چون مردم زیاد تلاش میکنن، خودشون به ایران زندگی کرده درست نمیتونن، کوشش میکنن خود از راه
تیر ورځو په موده کې په ایران کې د خلکو اقتصادي مشکلات له حده زیات سیوا. پر ایران باندې د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو ناوړه اثرات د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې لیدل کیږي. شغلی مبین قادری زیاته کړه هغه افغانان چې په ایران کې د امن نظم د پولیسو لخوا نیول سوي او افغانستان ته راستانه سوي دي باید په سمدستي ډول مرسته ورسره وسی، ولی چې دوی مرستو ته زیات ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندوز د کتلوي معافیت مسؤلین او نړیوال صحي سازمان دبليو ایچ او هڅه کوي چې د تیر کال د پولیو د پیښې څخه وروسته بل ماشوم په پولیو اخته نسي. دوی کوشش کوي چې شاوخوا نورو ولایتونو کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې تیر کال یوه 14 میاشتنۍ ماشومه پولیو یا ګوزڼ ووهله، خو د کتلوي معافیت او نړیوال صحي سازمان مسؤلین وایي چیرته چې د پولیو یوه پیښه ثبت شي هلته دوهمه پیښه رامنځته کیږي. دوی وایي چې د دې ولایت د کتلوي معافیت او نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې د مسؤلینو هڅې وي چې په کندوز کې د پولیو د دویمې پیښې د رامنځته کېدو مخه ونیوله. د نړیوال صحی سازمان یا ډبلیو ایچ او ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي دوی د پولیو د مخنیوي په خاطر ځینې اختصاصي کمپاینونه هم کوي چې زر تر زره دغه وایروس له منځه یوسي.
د مراقبتي مرکزونو په نامه باندې مسؤلین لرو. موږ به هر کال د یوازې د کندوز ولایت نه تر یو سلو شل، یو سلو دیر، یو سلو پنځه ویشت پیښې راپور کړي او هیڅ پیښه یې مثبت نه وه. دا هم د کندوز د ولایت د معافیت ټیم هڅې وې چې پنځه کاله یې کندوز د پولیو نه پاک ساتلی و. په زیاتره ولایتو کې چې کله پیښه پیدا شوې دویمه پیښه ورسره وي، خو د کندوز د ولایتي ټیم او حوزوي ټیم کامیابه هڅې وي چې وکولای شول چې دویمه پیښه په کندوز کې پیدا نه شي. زه امید لرم چې د 2018 کال پیښه به د کندوز د پولیو اخرین پیښه وي. کم دغسې د دواړو خواوو همکاري زموږ سره موجوده وي، زه ډاډ ورکوم چې د کندوز نه به د پولیو بله پیښه راپور نشي. او که خدای مرسته ده، انشاءالله کېدای شي په دغه راتلونکو درېو کلو کې موږ افغانستان هم د پولیو نه پاک یا پولیو فری اعلان شي.
د کندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي اوس مهال دوی د پولیو څاڅکو په کمپاین کې هیڅ ډول ستونزې نه لري، خو ځینې ماشومان چې له واکسین څخه پاتې کیږي او یا یې کورنۍ نه غواړي هغه واکسین کړي هڅه کوي چې له یوې لارې ورسره تفاهم وکړي.
دا خو واضح خبر ده چې دا وایروس دی، دا وایروس سرحد نه لري. نو خدای نه خواسته که چیرته دغه ماشومان چې د واکسین نه محروم دي هغه ماشومان سره دغه وایروس ډیره علاقمندي لري چې هغه ماشومان ته ورشي او هغه ماشومان وایروس ونیسي، نو دا خو ډیر زیات خطر موضوع ده چې دی کې موږ هم میراث لرو. نو په داسې حالاتو کې چې موږ ګورو چې دا ماشومان دغه کیږي، خو زمونږ یو ستراتیژي بیا دا هم ده چې موږ ماحول اطراف دغه کوو، معافیت ورته دغه کوو چې نور ماشومانو ته بیا انتقال نه شي.
د پولیو یو رضاکار وحیدالله کاروان وایي پخوا به خلکو دوی سره زشت چلن کاوه چې د ماشومانو د واکسین کولو لپاره به ورتلل، خو اوس کورنۍ په دې پوه شوي چې د پولیو څاڅکي د دوی د ماشومانو لپاره ارزښت لري.
تقریبا څلور کاله کېږي په دې برخه کې کار کوم. د واکسینو برخه کې کلیوالو سیمو کې لنډه د ښار نه په 4 کیلومترۍ کې حتی خلک د واکسینو په ګټه نه پوهېږي. چې کله اطراف کې مثلا زه تللم کار مې کړی دی، مخکې به چې موږ زه خپله ساحې ته تلم ډېر خلک داسې وو چې واکسین به ردول، نه به پرېښودل، حتی ډېر زشت رفتار به کوم سره. دا همدغه ټیم چې د علما او یا مبلغینو کوم ټیم چې اوس جوړ شوی دی په 14 سالو کې، دا تاثیر دا دی چې اوس هغه سیمې خلک واکسین مني، یعنی چې موږ ورش ډېر خبر خورد کوي خپل ماشومان را وباسي. نو ښه دا ده چې موږ علما باندې ډېر زیات پام وکړو، علما دې ته مجبور کړو چې هغوی ته دا واکسین معرفي کړو چې دا ګټور دی او ضرورت دی، هغوی دې بیا عام خلکو په دې باندې وپوهوي.
د کندوز د ښار یو شمېر اوسېدونکي لا هم د پولیو د څاڅکو د کمپاین پر وخت خپلو اولادونو ته واکسین نه ورکوي، خو ډاکټران او علما وایي چې د مرض تداوی د مرض تر راتلو د مخه سنت طریقه ده. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مسکو اوسیدونکو نن د یک شنبه په ورځ انتخاباتي حوزې ته ځي او توقع کیږي چې د روسیې د پایتخت برحال شاروال سرګی سوبیا نن به په دغه انتخاباتو کې بریالی سي. د شاروال د انتخاباتي مبارزې مرکزی ټکی د شار د نیوي کولو پراخه پروژې دي چې د کرملین شرط تړل به یوازې شاري ژوند بدل نه کړي، بلکې د امان او آرامۍ مخه نیولی سي. خبریال چارلس ماینس په دې باره کې د مسکو څخه دا رپورټ را لېږلی.
دا څرګندوي چې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په باره کې هر څه ممکن دي. د روسیې د کمزوري اقتصاد او د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونو باوجود هر کال د سوبانین نوې معجزې له ځان سره راوړي چې پارکونه او د پلو زونونه ډومونو او د میټرو سټیشنونه نوي کیږي. محلي خلک وایي ګرد او آبادي په دې ارزي. د دوی خار همیشه په داسې بدلون ویاړي چې په خوا پکې نوې راغلي. یو ځوان وایي ډیری ودانۍ ان ښکلې دي. یوه روسۍ ښځه بیا وایي په ډیرو سیمو کې زونونه پراخه شوي دي، واقعا د یخ په وخت کې د قدم وهلو ځای وي. یو زوړ روسۍ بیا وایي مسکو زموږ پایتخت دی او موږ ورباندې ویاړو. د پاخه عمر یو روسۍ ښځه بیا وایي
Of course all these changes happened in Sobyanin.
البته دا ټول بدلونونه د سوبیانین په وخت کې شوې دي. خاروال مسکو د خپل بیا انتخاباتي مبارزې په وخت کې د دوستۍ د نوي اساس مرکز کړی دی. یوازې هغه کاندیدان به چې وایي د دوی په انتخاباتو کې د ګډون مخه نیول شوې ده، دا دلیل راوړي د سوبیانین لویدیز طرز لویدیز ارزښتونه نه لري. د حکومت مخالف سیاستمدار دیمیتری گودکوف نوای
So it looks Moscow looks like a European city, but people living in Moscow they have no rights like
زکانو د دې اروپאי خار په شان معلومیږي، مګر د ماسکو اوسیدونکو داسې حقوق نه لري لکه اروپایان په خپل خارونو کې چلري. د ماسکو د بینوي کولو موضوع د 2018 کال نه په داسې وخت کې پیل کیږي په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راووتل چې په پارلماني انتخاباتو کې تګي برګي شو. کرملین په ځواب کې ځینې کسان تعقیب کړل په داسې حال کې چې حکومت د ښار اوسیدونکو آرام کړل. دیمیتری انبیاوای
In Moscow you can get better social privileges than in other cities in order to prevent people from
د دې لپاره چې لارو کوڅو ته د خلکو دراوتلو مخه نیول شوی، په ماسکو کې ټولنیز امتیازات د نورو ښارونو په نسبت زیات دي. د ښار بودیجه په دې وروستیو وختو کې دوه برابره شوې ده. څېړنې ښایي ماسکو د هغې بودیجې څلورمه برخه لاسته راوړي چې د روسیې د ټولو سیمو لپاره اختصاص شوې ده. سیاسي څارونکي انوایي په داسې حال کې چې اداري فساد تعقیبیږي، پانګه اچونه یو ځیرک سیاست دی. د ماسکو د راډیو سیاسي څارونکي انتون اوریخ وایي لیوی خوانه نمون خوشحاله او لبل خوانه خاروال خوشحاله ده. در روسیه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه څه خوښیږي چې ویني. د اوس د نورو روسی خارونو نه غواړي چې د ماسکو په قدم لاړ شي او ډیره دوستانه فضا خلق کړي. د ټولنې لپاره داسې بدلون باید راوستل شي چې د دولت ګټې په سر کې راشي. ښایي چې د حکومت پانګه اچونه په خپل وخت وشي. د روسیه د مشر ملاتړ داسې وخت کې کم شوی دی چې د تقاعد د اصلاح په سر جنجال دی او په درس هیواد کې احتجاجونه یې راپارولی دي. د روسیې د حکومت مخالفینو د یکشنبې د ورځې د رای اچولو په وخت کې د نورو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. په عین حال کې کرملین وایي چې د ښاري سیمو پروګرامونه تر لاس لاندې دي. اکثره روسان به پرې راضي وي او له لیدونه یې خوند اخیستلی شي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا شخ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا شخ آشنا رادیو سره اوسئ.